درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاسي روز وا او تن بایو په دغه هیواد کې د سواد د کچې پر ټیټوالي ژوره اندیشنه څرګنده کړه. وی ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د نالوستو وګړو شمیر پکې تر ټولو زیات دی. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د کابل د کتاب فیستیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغه وویل یوازې 50% افغان نارینه او شاوخوا 40% افغان ښځې لوستلی او لیکلی شي. اوتن بایوال پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې د سواد د پراختیا او د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي. له بلې خوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال حیات الله مهاجر فراهی وویل چې د دوی حکومت د مطالعې کلتور ته د ودې ورکولو هڅې پیل کړې دي. فراهی همداراز وویل چې د دوی د مشر په سپارښتنه کتابونه له مالیه معاف شوي دي. د اکثرو کتاب خپرندویو ټولنو مسؤلان وایي چې د طالبانو له بیا واک رسېدو وروسته د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شوی دی. په کابل کې د کتاب فیستیوال چې پرون پرانیستل شو نن هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د ایران او پاکستان لخوا په بې ساري ډول د ډیر شمیر افغان کډوالو پر ستنولو جدي اندیښنه څرګنده کړه او د هغو د عاجلو اړتیاو لپاره د بیړني بشري ملاتړ غوښتنه وکړه. د کډوالو لوی کمشنری په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ایران څخه یوازې په یو ورځ تر 340,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي، چې دا چاره د افغانستان لمخې څخه کمزوري زیربناوي او کوربه ټولنې تر سخت فشار لاندې راوړي. دغه اداره خبرداري ورکوي چې په ځانګړو سرحدي سیمو کې د کډوالو تمرکز او شته سرچینو غیر معمولي فشار راوستي، په داسې حال کې چې دا سیمې لوړاندې د اقتصادي ستونزو او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د کډوالو لوی کمشنری همداراز ټینګار کوي چې افغان ښځې او نجونې د راستنېدو پر مهال له سختو محدودیتونو او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي، چې دې وضعیت د دوی د تعلیم، روغتیا او کار کولو فرصتونه خورا محدود کړي دي. په وروستیو میاشتو کې هم ایران او هم پاکستان د هغو افغان وګړو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د دوی په وینا بی اسناده دي. له پرون دوشنبه څخه د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت یا ټی پی ایس پای ته ورسید. دغه افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 میلادي کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت په نوم په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. خو وروسته له هغه چې یو فدرالي قاضي د نږدې 2,000 افغان کډوالو د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټی پی ایس پروګرام ختم کړ، دا کسان له متحدو ایالاتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د جولای په 10مه د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ پریکړه وکړه چې د ټی پی ایس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. د دې حکم پر اساس له پرونې دوشنبه څخه د نږدې 1,200 افغان کډوالو د کار اجازه اخیستل کیږي او ممکن له امریکا څخه وایستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړ چې که روسیا په 500 ورځو کې له اوکراین سره پر اوربان موافقه ونه کړي، پر هغو هیوادونو به سختې تعرفې ولګوي چې له روسیې سره راکړه ورکړه کوي. ټرمپ د اوکراین د جګړې په تړاو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکه وکړه او هغه په دې تورن کړ چې د سولې د تړون له لاسلیک کولو ډډه کوي او واشنگټن ته بې معنا دلایل وړاندې کړي دي. ټرمپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره د کتنې پترس کې اعلان وکاو چې له ناتو سره داسې توافق کړی چې د اوکراین لپاره به وسلې استول کیږي او د دغو وسلو لګښت به ناتو ورکوي. هغه وویل دوی نن داسې یو توافق وکړ چې وسلې به اوکراین ته لیږل کیږي او لګښت به ناتو پرې کوي. ټرمپ دا هم وویل کچېری ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره اقدام ونه کړي، امریکا چمتو ده چې پر روسیې او هغو هیوادونو چې له مسکو سره رابطه ورکړه کوي سل سلنه ګمرکي تعرفې ولګوي. دا تعرفې ښایي په راتلونکو 500 ورځو کې عملي شي. او یو جرمنی ډاکټر چې د 1500 ناروغانو پر وژلو تورن دی د دوشنبې په ورځ په برلین کې محکمې ته وړاندې شو. پر دغه ډاکټر چې 40 کلن دی د هغو 1500 ناروغانو د وژلو تور لګېدلی چې د ژوند د وروستي پړاو تر مراقبت لاندې و. تورن ډاکټر چې د جرمني د محرمیت د قوانینو له مخې یوازې د یوهانس ایم په نوم یاد شوی د بدنیتۍ او شومو شخصي هدفونو له مخې په قصدي وژلو تورن شوی دی. د سرانوالانو په وینا دغه ډاکټر چې مخکې د ژوند وروستي وختونو د پاملرنې په یو خصوصي مرکز کې کار کاوه د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د جولای ترمنځ ناروغانو ته د بیهوشي دوا او د عضلاتو شلوون کې درمل ورکړي، هغه هم پرته لدی چې ناروغان پر خبر وي یا اجازه ورکړي. ډېرې قربانیان چې عمرونه د 15 او 40 کلونو ترمنځ په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. سارانوالان وایي دا درمل د ناروغانو تنفسي عضلات فلج کړي چې له امله دوی د 2 دقیقو په ترڅ کې د سا بندېدو له امله مړه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زکوونکو، ستاسو ښوونکی دیانا صالحی او ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زکوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات، چې د دې شمې صفې څخه پایلېږي تر څلور دې شمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل، د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو وژغی دوه راځو د لوست په دې برخه کې د مواد په انحلالیت باندې بحث کوو. د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو، د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو. یعنی البته د بیلګې په توګه کچیرې د یو بورې محلول موږ او تاسو وغواړو جوړ کړو، د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګلاس اوبو کې، البته د یا هم فرض کې چې په یو ګلاس اوبو کې موږ او تاسو کولای شو چې تر یو ټاکلې حده پورې بوره په اوبو کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی دا چې دوه قاشقې یا هم درې قاشقې او داسې نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې چې شکرو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی که د بورې زیاتوالی عمل ته موږ او تاسو وګورو دوام ورکړو، نو نور بوره په هیڅ صورت به د لوښي کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي. البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره چې کېږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي. چې دغه حالات که چیرې موږ او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوې نه ده د لوښي په تل کې چې کېږي رسوب کوي. دغه حالات ته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مشبو حالات وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چې شکري حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو چې د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کې شي، یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کې شي ټاکلې مقدار حل کېدونکې ماده چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کې شي مواد په خپل ځان کې چې شکري حل کړي. د موادو حلېدلو ته موږ او تاسو انحلالیت وایو. څه شو وایو؟ انحلالیت وایو، یعنی انحلالیت خپل دې ته ویل کیږي چې نور مواد په هغه مواد کښې یا هم په یو مایع کښې څه شي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته موږ تاسو د موادو انحلالیت وایو. رازو د بیلګې په توګه ښه مثال هم ورکولی سو. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کښې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کښې، کیدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې څه شي په کلي ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنې په نوموړي محلول کښې، البته په نوموړي درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت، د بورې حلیدل 215 ګرامه ده. یعنې 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلیږي. او کومه بوره چې نوره هم پاتیږي یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، همهغه بوره چې رسوب کوي هغه به څه شوي موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او مړو، یعنې نور اړتیا نشته چې دلته څه شي بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې، کیدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت چاته نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه شي ده کم ده. نو موږ او تاسو وایو چې 38 ګرامه مالګه څه کیږي حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایو چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقداري یو له بل سره فرق کوي. بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلیږي، خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 38 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایي چې د مختلفو موادو انحلالیت یو له بل سره توپیر لري، چې د ځینو د زیات او د ځینو د یې کیدای سي د انحلالیت توپیر چې شي اوسي د موادو انحلالیت یې لږ اوسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې ګچ ده، ګچ نوه ماده چې تاسو وګورئ په 0.26 ګرامه حلیږي، هاک چې ده 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه یې ده چې موږ او تاسو وایو په دومره مقدار سره څه شي کیږي کیدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې حل سي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو، البته اوبه، چې اوبه خپله د یو حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پیژنو. آیا ګرانو زده کوونکو، تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو، میوو، ځان او لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کیږي؟ ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې موږ او تاسو وایي اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولی سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې، دوړې او داسې نور میکروبونه، ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چشي سي له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کې وجود لري، البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتیږي. نو همدغه میوې که چیرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو، کیدای سي چې د همهغه خاورې، دوړې، میکروبونه، ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنیستلي دي او په میوو باندې وجود لري هغه همداسې پاتې سي، او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو، کیدای سي چې موږ او تاسو صحت ته چشي اوسي زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې، خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي هغه ټول د اوبه په ذریعه چشي کیږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي، هغه ټول خاورې، دوړې، میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي، چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد څه شي کیږي صافه وي. البته په خپل ځان کښې دوی څه شي کیږي د ټولو میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن، جامې او داسې نور او کیدای سي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دي، نو ځکه که د جامو، میوو، ځان، لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کیږي. زوکران زکون کو مور او تاسو د لوس په شروع کې ولوستل چې خپل ماده په دوه برخو باندې ویشو چې یو خالصه ماده او نه خالصه و چې نه خالصه ماده مور او تاسو ولوستل چې مخلوط و چې په دوه برخو ویشل کېدل چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط و اوس راځو د لوس په دې برخه کې البته مور او تاسو خالصه ماده پیژنو چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول مواد ته ویل کېږي البته خالص ماده ګرانو زده کوونکو هغه مواد ته ویل کیږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی وي او داسې چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې شو اوسي د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي یعنی دوی چې دی په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمیرلای شو لکه څنګه چې تاسو ځیر سي ورته وګوري البته شه مثال موږ او تاسو اوس پنه په نظر کې نیسو اوس پنه خپل چې د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي ځکه چې د یو نو اټومونو یا هم د یو نو ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دی اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دی مس د سمبول تاسو ویني چې سی یو د خوړو مالګه د چې مالیکولي فرمولې تاسو ویني سوډیم کلورایډ موږ او تاسو ورته وایي چې ان ای سوډیم سی ال کلورین دوه نو مواد سره ځای شوی دی د خوړو مالګو څخه لاس نه راغلی دی البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونی سو اوبه هم خپل یو خالصه ماده ده همداسې نور مثالونه هم مور کولای شي چې دا ټول عبارت ته خالصي ماده څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دی راځو کرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مور تاسو د خالصي ماده ډولونه پیژنو چې خالصه ماده بیا پر دوه برخو باندې ویشل شوی ده چې یو هم عنصر ده او بل برخه یې هم مرکب ده چې هر یو په همدې ترکیب سره موږ او تاسو تعریف کچیرې وګورو لومړی راځو عنصر پیژنو عنصر یا المنت پیژنو چې خپل عنصرونه هغه نو مواد دي چې دوی چې دي د لومړني هغه لومړني توکي دي چې موږ او تاسو د ژوند چاپیریال شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي نو موږ او تاسو وایو چې عنصر هم د خالص ماده د ډولونو څخه شمیرل کیږي یا هم خالص مواد دي خو دوی چې دي د یو ډول اټومونو یعنی البته د دوی د مساوي شمیر پروتونونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل لکه اوسپنه خپل یو عنصر دی چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوي دي لکه اکسیجن هم خپل یو عنصر دی خالصه ماده ده د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي دي ان پروتونونو شمیر یو شان او مساوي ده او په همدې ترتیب مس ته چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر دی نیون د سمبول په ان ای سره شودل کیږي د ټول عبارت د خالص مواد څخه دي یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دوی چې د خالص مواد او د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دي عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل شوی دي البته یو فلزاتي او یو غیر فلزاتي فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت اوسپنه مس المونیم سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي یا هم فلزاتي دي عموما د برېښنا تیرونکو دي د برېښنا جریان او د تودوخه جریان د خپل ځان څخه تیروي او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي د اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري یعنی په اټومیش دول سره مې فرازي او غیر فلزي عنصرونه هغه لکه هایدروجن اکسیجن نایتروجن او داسې نور دي چې د ټول عبارت غیر فلزي عنصرونه څخه دي دوی چې بیا دي کې دایسي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري هم مې فرازي دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګران زکون کو په طبیعت کې کېدای شي یا هم په یو اټومي شکل سره په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري چې یو اټومي البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دی هغه عبارت ده هیلیم نیون څخه دی البته دوی چې دی یو اټومي شکل یعنی په یو اټومي شکل سره چې شکیږي مندل کیږي او دوه اټومي شکل چې دی دوی چې بیا دی لکه اکسیجن هایدروجن نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دی په دوه اټومي شکل سره یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي مندل کیږي او څو اټومي عنصرونه چې دی هغه لکه فاسفورس چې سمبول پی څلور ده سلفر ده او داسې نور چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني هایدروجن او اکسیجن دوه نو غازات یو له بل سره یوځای کیږي په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O ده زګران زکون کو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري ترڅو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال، خالص ماده تعریف او ډولونه نمونه یې ولیکي. دوام سوال، د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. دریم سوال، عنصر تعریف او د دوو عنصرونو نمونه واخلي. مننه ګران زکون کو، زموږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست شرح لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي اړیکې، چې د دو دیشمې صفې څخه به پیل بشپړ دیشمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکې، ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوع عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوع عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي، چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دوار اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکمه کړي، چې دغه اړیکه تخپل موږ او تاسو یو کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپل د اکزوترمیک یو پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکی سطحې درلودونکې وي عبارت د کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته، چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید لس کالوري پر مول وي، چې لس کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یو کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یو کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپل د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو کیمیاوي اړیکه وپیژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو، چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل شوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي، چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلوراید په مرکب شي، هغه جوړشکه یا جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده. یعنی د سوډیم کلوراید په مرکب شي، چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، یو ځای کیږي، یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلوراید په مرکب شي سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کې خپل ولانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ولانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم پر وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کې کچیر خپل الکترونونه واخلي، يعني الكترونه ونه بايلي، بلكي الكترونه واخلي، يا ده الكترون اخستلو مايل ولري، نو دوي كيتونونه جوړوي، يعني كيتونونه رامايسكيجي، يا ده كيتون په حالت سره رامايسكيجي. چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی تلمنت یو ايوني اړیکه رامايسکوي. نو د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي. داسې چې سوډیم عنصر یو ولانسي الکترون لري او کلورین اووه ولانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ولانسي یا یو ولانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخیری یا وروستي قشر کې چې یو ولانسي الکترون لري، هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي. سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کې به یې اته الکترون رامنځته شي، او په همدې حالت کې به په داسې حال کې شي چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې اووه الکترونونه لري یا اووه ولانسي الکترونونه لري، خو د یو الکترون ته اړتیا لري تر څو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو مستحکمه شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنز همدا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم وروستي قشر ته ورکړ، یعنی وې بایلل او کلورین واخیس یا د اخستلو مایل پیدا کړ، د دوی ترمنز دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنز د اړیکه یو آیوني اړیکه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي. او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په آزاده بڼه، په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کې خپل جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري، د یوې کرښې په سره نشلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کې ویني چې موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په طبیعت کې په آزاد بانه، یعنی په یو اټومي بانه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپل منځونو کې یو هایدروجن اټوم او هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول اېږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغه عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې په طبیعت کې په آزاد بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول اېږدي. راځو ګرانو زده کوونکو، د اشتراکي اړیکو ډولونه ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوې دي. اشتراکي اړیکه بیا خپل په درې برخو ویشل شوې ده، چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه. یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه اکسیجن عنصر، د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کې داسې چې یو ګونې اشتراکي اړیکه وي، او دوه ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي، او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کښې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري، او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي. اړیکه بیا موږ او تاسو د درېو کرښو په واسطه سره کولای سو چې وښیو چې دا اړیکه هم کیدلی سي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ، او هم کیدلی سي چې د ایسیتلین په مالیکول کښې هم د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو وینئ چې د یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه د یو نوع اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونې او دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو وویله چې هایدروجن په ازاده بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول ایږدي چې په دې ځای کې تاسو ووینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې دا هم یو نوع اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره ایږدي چې دا دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلفو نوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کښې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ او تاسو وینو چې اکسیجن د خپلو دوو نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ او تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسئ، تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو، یو ګونې اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکساید مرکب چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدرو کاربونونه، دریم څپرکی. د یو دیرشمې صفې څخه پیل تر پنځه دیرشمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدرو کاربونونه، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله هایدرو کاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې په موږ او تاسو په اروماتیک هایدرو کاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې د خپل د لانتنۍ کلمې اوروما څخه اخیستل شوې ده، چې اوروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي، د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده، چې خپله د بنزین بړاسونه چې دي، هغوی ظاهري دي د ځیګر، پښتورګو او داسې نورو سرطاني ناروغیو سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي یا هم ځینې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، هغوی په تنباکو کښې هم شتون لري. د زیات زیاتو سرطانی ناروغیو سبب ګرځي. یو شمیر هایدرو کاربونونه او اروماتیک هایدرو کاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دی هغوی ډیر اهمیت ور دی یا هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دی هغوی څخه دوا جوړولو کې، پرنګ جوړولو کې او هم دې ترتیب نساجی په صنعت کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ویل چې د مختلفو ځایونو کې د دې څخه استفاده کیږي، یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین. اسپرین چې د خپل د دردونو د آرامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي، تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي، د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د موادو څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي، د ډبرو سکاره او پیترولیم دي چې هغوی د ډبرو سکاره یا قیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقدیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو قیر چې د هغه خپل تور رنګ مایع ده چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیری د تجریدي تقدیر څخه یا هم د تجریدي تقدیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، اندراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې وینئ چې دا خپله د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپل یو بیرنګ زهري مایع ده، یو بیرنګ زهري مایع ده چې خپل مخصوص بوی لري چې 80 درجه سانتیګریډ کښې دی په ایشیدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حللولو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپله یو اروماتیک هایدروکاربون ده. بنزین چې د کاربونونو شمیر یې 6، د هایدروجنونو شمیر یې هم 6 ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړوونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدروکاربونونه دي. نو په همدې اساس کوئ، که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو، دوی چې دی په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي. کله چې وسوځې ده، موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فورمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فورمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمیرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د 6 کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمیر هم 6 ده، او دې مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده، چې مالیکولي فورمولونه، ساختماني فورمولونه او موډلونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې خپله عمومي فورمول د بنزین د دوو کړیو له یوځای کیدو څخه داسې جوړه شوې ده، کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي، چې مالیکولي او ساختماني فورمول موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولی او ساختمانی فرمول د چې د بنزین د دوی کړي د یو ځایوالي څخه چې څه د ماینسته راغلی ده. په همدې ترتیب د دوی ترمنځ د کاربونونه یو د دواړو کړي ترمنځ مشترک ښودل شوي دي. عمومي فرمولې ده یا مالیکولي فرمولې ده سی ایچ لس هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د ارماتیک مرکباتو د ارماتیک هایدروکربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. نفتالین چې د ګرانو زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجري تقدیر څخه د سپین رنګه کرسټلونو په بڼه کولی سو چې لاسته راوړو. داسې چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګریډ یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګریډ کړي په ډېر اسانۍ سره کولی سي چې دوی ویلې شي. او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتیګریډ کړي دوی په جوش راځي یا هم ایشي. او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي چې دغه مرکب خپله د کووي د لارو له منځه چش کوي وړي. او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دوی څخه چش کېږي استفاده کېږي چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لیرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي. او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېدل یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو چې خپل انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمیرل کېږي یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و چې موږ او تاسو وایي نفتال انتراسین چې د عمومي فرمولې سي څلور یعنې د کاربونونو شمیر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمیر یې لس ده چې دی عمومي مالیکولي فرمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یو ځایوالي څخه منځته راغلي او درې حلقي جوړښت یې رامنځته کړې ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ د بنزین د دریو کړیو څخه یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقي جوړښت یې رامنځته کړې ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده یا هایدروکاربون چې ده هغه د ډېر د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کېږي. او انتراسین چې د خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کېږي او کارول کېږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی یعنی خپله رنګ نه لري خو د الټراویلټ وړانګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولی سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول سو او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړښت او ساختماني فرمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېږي چې دوی خپله عمومي فرمول یې سی شپږ د هایدروجنو شمیر پنځه او په همدې ترتیب سی ایچ درې یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکاربونونه دي چې خپله رنګ نه لري. او په همدې ترتیب دوی په اوبو کښې منحل کېدونکې مایع ده چې په اوبو کښې په مکمل ډول سره حلیږي چې موږ او تاسې هغه مالیکولي فرمول وینو. او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقوي جوړښت یا اروماتیک ډول ده چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون ترمنځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري او د بنزین د کړي پر اساس منځ راغلي دي، او په همدې ترتیب یوه اړیکه د میتایل ګروپ سره، او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه کې. چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپله د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپیژندل. چې که څه هم موږ او تاسو وویل اروماتیک هایدروکاربونونو څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو ویله خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله، چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو لسکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله، او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه، په دوی کښې یې بنزین په ژیړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل، او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می اومنه. گرانو زدکون کو هیلی درام چی طول بجور روغ او صحت مند بیاستی. زست تاسو شون که دیانا سلحی و زلیبیا تاسو طولو تا دلسم طولگی پینزلسم لوست تر شراغ لست بایم، او هیلی درام چی دلوست رستنی شیبو پر بی منتیا وکره. گرانو زدکون کو زموج آوستا سوننانی ورزی درسی موضوع ده گازا، چی ده یوسلو یو پینزو سمی صفحه سخپل تر یوسلو سلور پینزو سمی صفحه پر با دوام ولری. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه د مادې هغه درې ګونې حالتونه، جامد حالت، مایع حالت مو ولوستل، چې جامد حالت او مایع حالت په مکمل ډول د هغوی عمومي خواص و د هغوی باندې د تودوخې اغیزې موږ او تاسو وویل. نن ورځ موږ او تاسو راځو په ګازاتو باندې بحث کوو چې ګازات څه ډول یوه ماده ده. ګازات یا هم د مادې هغه حالات ویل کیږي چې دوی نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري، ځکه چې د دوی د ذرات ترمنځ یې هغه د جذب قوه ډیره زیاته ده، او د دوی چې دی تغیر منونکي دي، د ذراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمزورې ده، خو نامنظم حرکت لري، او کثافات یې چې دي ډیر لږ دي، یعنې کثافت یې ډیر لږ دی، خو د فشار په مقابل کې دی کېدای سي چې بیرته متراکم سي. رزو ګرانو زده کوونکو، د ګازات عمومي خواص ده چې ګازات موږ او تاسو وویل چې نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري، د دوی د تراکم خاصیت چې دی هغه تراکم خاصیت لرونکي ګازات مواد شمیرل کیږي. د ګازاتو د ځانګړتیاو په پام کې نیولو سره موږ او تاسو طبیعي ګازات هم لرو چې طبیعي ګازات یو بل ته سره ورته دي، او دغه ورته والی موږ ته دا امکان راکوي چې موږ او تاسو لومړی باید د دوی د خواصو څخه وروسته په نورو ګازاتو باندې چې ایډیال ګازونه او حقیقي ګازونه دي هغوی لومړی باید موږ او تاسو هغوی وپیژنو. خو اوس دلته موږ او تاسو دا روښانه کوو چې عمومي خپله ګازات چې دي د دوی تراکم خاصیت لرونکي دي، د یوې مادې طبیعي انرژي بلل کیږي، خپله د ذراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمه یا کمزوره ده، یا ځینې وختونه وجود نه لري. خو دا ګازات چې دي ځینې یې دا ډول خواص نه لري، ځینې یې کلک او ځینې یې ماتېدونکي نه دي، او د هغوی ترمنځ بیا فاصله یې زیاته دوي. خو د دې هغه متراکم خاصیت موږ او تاسو وویله چې یو د فشار په مقابل کې ډیر کم دي، دا ګازات دي. د دې لپاره چې موږ او تاسو ګازات ښه وپیژنو، څلور مهم نقاط باید موږ او تاسو چې هغه خپله د ازمایښتي قوانینو په اړه هم دي ډیر کومک راسره کوي، چې عبارت لومړی د حجم څخه دي. که چیرې ګازونه ناڅاپه یو ځلې منبسط شي یا هم انبساط شي او خپل اړوند لوښي چې شکړي ډک کړي، دلته د ګازاتو حجم تل د هغوی د لوښي له حجم سره یو شان وي، خو د ګازاتو حجم د اندازه کولو کمیتونه یې باید له نړیوال سیستم سره چې هغه سره سم یو واحد په توګه باید وټاکل شي، نو موږ او تاسو د هغوی لپاره خپله حجم چې د یو اشغال شوې فضا ده د یو جسم په واسطه دې ته موږ او تاسو حجم وایو. چې موږ او تاسو حجم په وی تور سره ښودلی سو ګرانو زده کوونکو، او حجم خپله د په اس آی سیستم کښې موږ او تاسو کولی سو، یا په نړیوال سیستم کښې په لیټر او ملي لیټر سره اندازه کړو. نو موږ او تاسو وایو چې زموږ یو لیټر حجم مساوي کېږي په زر ملي لیټر سره، یا هم یو ملي لیټر مو بیا مساوي کېږي په یو سانتي متر مکعب سره، یا یو سانتي متر مکعب مو بېرته مساوي کېږي په یو سی سی سره، او بېرته یو متر مکعب مو مساوي کېږي په زر لیټر سره. دا هغه حجم و چې موږ او تاسو وویل چې په راتلونکي ځینې قوانین لرو د ایډیال ګازاتو چې په هغو کې زموږ سره ډېره مرسته کوي. دوهم فشار دی چې خپله موږ او تاسو وایي د یو د سطحې پر یو واحد باندې وارده شوې قوه عبارت ده فشار څخه ده، چې پی مساوي کېږي، یعنی فشار اف پر اس باندې وارده شوې قوه پر سطح باندې. زموږ یو اټموسفیر فشار ګرانو زده کوونکو مساوي کېږي په 268 تور سره، یا یو اټوم مو یا یو اټموسفیر مو مساوي کېږي په 268 ملي متر د سیماب سره. چې موږ او تاسو کولی سو په همدې اساس په ځینو محاسباتو کې د فشار په قیمتونه پر دې اساس باندې چې شکو محاسبه کړو، او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو یا هم د تودوخې درجه ده چې دا هم باید په ګازاتو کښې د راتلونکي قوانینو کې یو ډېر مهم بلل کېږي، هغه درجه یا د ګازاتو تودوخه ده، چې خپله د ګازاتو تودوخه په عمومي توګه موږ او تاسو کولی سو چې په کالوین سره اندازه کړو، چې بېرته خپله د مطلقه تودوخې په نوم سره هم یادیږي، چې هغه تودوخه مساوي کېږي په ټي کې، یعنی درجه د تودوخې درجه ده کالوین مساوي کېږي سانتیګرید یا سلسیوس جمع 273 سره. دا خپله هغه د تودوخې د درجې د اندازه کولو هغه مطلقه تودوخه یا قیمت و. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مادې مقدار لرو، یا د ګازي مادې مقدار چې په عمومي توګه د موادو مقدار په مول سره موږ او تاسو اندازه کوو، چې په همدې ترتیب سره په این تور سره ښودل کېږي. خپله د مطلوبې مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي یا اټومي کتلې له ویشلو څخه کېدلی شي، چې د مادې د مولونو مقدار موږ او تاسو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینی د مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې، دا د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې عبارت ده چې څخه دی، عبارت د ګازي مادې د مقدار څخه دی، یا هم د مولونو د مقدار څخه دی. چې موږ او تاسو وویل چې د مادې مقدار موږ او تاسو په مول سره اندازه کوو په انتر سره ښیو. ګرانو زده کوونکو، راځو دلته د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ګازاتو لپاره یو څو قوانین وه، چې لومړی قانون د بایل قانون و، چې خپله بایل په 1682 میلادي کال کښې د رابرت بایل او ادام ماریوت په نوم سره یو دوه فرانسوي فزیک پوهان وه، چې یو له بل څخه یې جلا د ګازاتو د حجم او فشار ترمنځ یو اړیکه په ثابته تودوخه کې وڅېړل او ترلاسه کړله، چې دوی دا ثابته کړله چې په باید ثابته تودوخه کښې باید په ثابته تودوخه کښې د ګازاتو د ټاکلې کچې حجم پر هغوی باندې د وارد شوي فشار سره مستقیماً متناسبه وي. یعنی دا چې کله په تودوخه ثابته اوسي، د ګازاتو فشار چې دی حجم سره معقوصه اړیکه لري. یعنی که چیرې موږ او تاسو وایي تودوخه زیاتېږي، نو دوی د ګازاتو فشار باید کم سي، او که چیرې تودوخه کمه سي، د ګازاتو فشار باید چې سي زیات سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، یو وي یو مساوي کېږي په کلوین سره، او دغس په ترتیب سره پی دوه و او وی دوه مساوي په ک دوه سره، چې د دې څه موږ او داسې فورمول لاسته راوړو چې موږ او تاسو وایو چې پی یو او وی یو مساوي کېږي په پی دوه و وی دوه سره. یعنی د حجم او د فشار ترمنځ رابطه ده، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې ده هغه دوی چې دی یو له بل سره معقوصا متناسب دي، د یو په زیاتېدو سره یو کمیږي، د بل په کمیدو سره بل زیاتېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې قانون یا په دې مثال باندې یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته مثال لکول شوی دی. وایي یو ایډیال ګاز د بایل د اندازه کولو په دستګاه کښې شتون لري چې په 625 ملي متر د سیماب فشار کښې دوی د ګاز حجم یې 225 ملي لیتر دی کچیر فشار یې 825 ملی متر د سیماب ته بدل شي تاسو یعنی حجم هم ورسره بدلیږي نو په دې ځای کې کچیر تودوخه ثابته اوسي تودوخه ثابته اوسي د فشار او د حجم ترمن معقول رابطه ده بل د قانون پر اساس باندې تاسو شي کې محاسبه کوي اوس نو راځو ګران زده کوونکو موږ او تاسو ته قیمتونه راکول سوي دي هر یو قیمت دې ترتیب سره وی یو سل 225 ملی لیتر پی یو مساوي کیږي په دومره سره فرمول لرو په عمومي فرمول کې موږ او تاسو چې فرمول لا سره وړي په تیر صفه کې چې پی یو وی یو مساوي کېدل په پی دوا وو وی دوا سره هغه لپاره موږ داسې یو فرمول لرو نو دې فرمول کې موږ او تاسو څخه وی یو نامعلوم دي د وی یو د وی دوا د پیدا کول لپاره وی دوا نامعلوم دي وی یو کې ماته راکړي د وی دوا د پیدا کول لپاره راځو ګران زکوند فرمول جوړو چې وی دوه مساوي کیږي وی یو ضرب پی یو تقسیم پر پی دوه سره یعنی په دوام فشار باندې نو د هر یو کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وځو کو مشابهاتونه مشابهات سره اختصاری جې ملی متر د سیما د ملی متر سمې سیما سره اختصار سی یوازې به ملی لیټر پاتې سی 200 او وصل ویش ضربو پر 425 کې تقسیم پر 825 باندې کله مو تقسیم کړه مساوي کیږي په دومره یو سل او اتیا ملی متر سره دغه قیمت موږ تاسو له سره وړي د حق قیمت چې موږ تاسو څخه د وی دوه قیمت نامعلوم وو لاسته مو راوړي د چا د قانون پر اساس د بایل د قانون پر اساس راځو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ تاسو د بایل قانون وو پیژن راځو د چارلیس قانون پیژنو چې په غازات باندې دلته د تودوخه اغیز راته بیانوي د چارلیس په نوم سره یو فرانسوي فزیک پوه ګرانو زده کوونکو په 1880 میلادي کال کې د غازات د حجم بدلون د تودوخه په بدلون یعنی په ثابت فشار کې موږ تاسو لپاره مطالعه کړ او نوموړی عالم دا ولیدل چې خپل په ثابت فشار کې یعنی کچیر فشار ثابت وساتل سي نو دلته به که غازاتو ته تودوخه ورکړل شي نو تودوخه به له 0 درجه د سیلسیوس څخه بیا تر 80 درجه د سیلسیوس پورې به بدلیږي نو د نوموړو غازاتو د حجم بدلونونه خپل یو د بل سره چې دي معادل دي بیا په دې ترتیب ګران زده کوونکو په 1800 او تر 1908 کلونو پورې د ګیلوساک په نوم سره یو بل عالم و چې هغه هم د 40 د غازاتو فهرست پوره کړ او دا هم موږ او تاسو لپاره وښودل چې په ثابت فشار کې د تودوخې د 1 درجه سانتیګریډ په زیاتوالي سره د غاز حجم چې د یو پر 200 برخې سره انبساط کوي خو د 40 او د ګیلوساک دغه د درې نمونه یو څېړنه هم موږ او تاسو لپاره بیان کړې وه خو راځو ګرانو زده کوونکو اوس په دې ځای کې موږ او تاسو وویل چې د دوی هغه د غازاتو حجم د تودوخه د درجه سره مستقیمه اړیکه لري په هغه صورت کې کچیر فشار ثابت وساتل شي نو پی یا فشار ثابت شو کانسنټ تو وی او یعنی د حجم او تودوخ ترمن دلته مستقیمه اړیکه وجود لري مستقیمه یعنی د حجم د تودوخ په زیاتېدو سره حجم زیاتیږي او د تودوخ په کمیدو سره حجم کمیږي وی او تقسیم پر وی دوا مساوي کیږي چې یو تقسیم پر وی دوا سره تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د 40 قانون پر هغه معادله چې لاس راغلې معادله او فرمول او فراغبند یو مثال موږ او تاسو لو په دې مثال کې موږ او تاسو وایو یو ایديال غاز چې 25 درجه د سانتیګریډ کې هو جمعي یو اشاریه 25 لیټر د لودن کې وي کچیر ته 25 درجه سانتیګریډ ته بدل شي یا هم تبدیل شي نو د غاز حجم به څومره وي تاسو یې پیدا کی په هغه صورت کې چې پی اف فشار به شو سه ثابت اوسي یعنی کچیر موږ او تاسو وايي فشار ثابت اوسي د یو ټاکل مقدار غاز حجم نو د هغه غاز یعنی لبلنی تودوخه او کچیر تودوخه موږ او تاسو په ټی دوا سره وشي او د غاز حجم په وی دوا او په دې ترتیب نو موږ او تاسو یو فرمول لرو چې د دې فرمول پر اساس وی یو مثلا کی ته وی دوا تقسیم پر ټی یو یعنی ای دوا باندې اوس راځو هر یو قیمت را کول سوې دي ګران زده کوونکو د وی یو قیمت را کول سوې یو اشاریه 25 لیټر د ټی یو مات 15 سانتي ګریډ چې دوه مساوي کیږي په 15 درجه د سانتي ګریډ یا سیلسیوس وی دوه نامعلومه دي. د وی دوه د پیدا کولو لپاره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته فرمول لرو. په فرمول کې هر یو پر ځای باندې خپله ټاکلې قیمت وزه کو، د هر کمیت پر ځای باندې چې وی دوه یعنی دوام حجم وتشته نامعلومه ده، مساوي به سي د ګاز حجم یو اشاریه اتیویش لیتر موږ او تاسو د وی یو پر ځای باندې وازه کړ ضربي درې سوه. دلته موږ او تاسو هغه خپل د دې سمخ کې چې دلته قیمتونه وازه کو تاسو دلته وګوري دلته درجه د سیلسیوس راکول شوې ده. ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو لوست ارزیابي برخې ته راورسېدو چې په دې ارزیابي کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی په ثابت فشار کښې اووه درجې سانتي ګرید تودوخه کښې یو اډیال ګاز دومره حجم نیولی دی، که چېرې د نوموړي ګاز حجم دومره ته تبدیل شي تاسو تودوخه پیدا کړئ. دوام سوال په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
آزادۍ رادیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.